بجی شوی. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خبرونه کې چې زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکي مرسته وړاندې کوم، په فرانسا کې د افغان حکومت، طالبانو او ځینو نورو ډلو د دې اونۍ د غونډې او د ننګرهار ولایت په چپلیار ولسوالۍ کې د یوه زاړه ماین په چاودنه کې د لسو ماشومانو نجونو د وژل کېدو د عواملو او ګڼو نورو موضوعاتو په اړه خبرونه او راپورونه او مرکې اورېدای شئ. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي دي.
سر که هم پام وکړئ چې مهمو خبرونو سر لیکونو ته. افغان ولسمشر نن د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې هغه من چاودنه په کلکه وغندله چې لس نجونې ووژلې او دوه نورې ټپیانې کړې. له فساد سره د مبارزې د عالي ادارې مشر پر حکومتي ادارو انتقاد وکړ چې له ادارې فساد سره د مبارزې په برخه کې خپلو مسؤلیتونو ته پام نه کوي. د پاکستان په جنوب لویدیځ او شمال لویدیځ قبایلي سیمه کې نن په چاودنو او حملو کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول. افغان ولسمشر حامد کرزی نن د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې هغه من چاودنه په کلکه وغندله چې لس نجونې ووژلې او دوه نورې ټپیانې کړې. د جمهوري ریاست لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې دا د افغانستان د خلکو له دښمنانو لخوا یو ایښودل شوی ماین ښودل شوی چې په وینا یې په هغو یو شمېر وړو نجونو چاودلی چې په سیمه کې د بوټو په راټولولو لګیا وې. خو د چپرهار ولسوال حاجي محمد صدیق ازادي راډیو ته وویل چې دا یو ډېر پخوانی ماین و.
پخوانی ماین به دې کې ښه خو پخوانی ښخ ده کمنستانو د وخت نه ټولې د مکتب زده کوونکي یو هم پکې شاه دغه نشته سره نه وي.
ولسمشر کرزي دغه راز د ننګرهار والي ته لارښوونه کړې چې ډېر ژر سیمې ته یو پلاوی واستوي او د دغې پیښې په اړه له نږدې څېړنه وکړي. له بلې خوا د کابل ښار په نهمه ناحیه کې د یو موټر بم چاودنې نن له غرمې مخکې لسګونه کسان ټپیان کړل. دا پیښه د کابل جلال آباد لوی سړک د لوی سړک په اودو کې د کنټراکټ په نامه د یو بهرني شرکت مخې ته شوې ده. د کابل امنیه قومندان ویان داوود امین وایي چې په دې پیښه کې شاوخوا دیار لستنه ټپیان دي. د بدلی په نامه د دې شرکت یو تن امنیتي مسولین بیا خبرلان ته وویل چې په دې حمله کې د یاد شرکت امریکایي مشر چوپا هم ټپي شوی دی. د دې حملې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی او ویلي چې په لسګونو افغان او بهرنیو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې. خو د کابل امنیتي چارواکي دا ادعا نه مني. ټاکل شوی د افغان حکومت وسلوالو طالبانو استازي له یو شمېر نورو ډلو سره روانه ونۍ په پاریس کې جرګه شي څو د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې افغان ولسمشر حامد کرزي هم دا غونډه منلې ده. دا درې ورځنۍ غونډه چې د فرانسې یو څېړنیز مرکز جوړوي د روانې اونۍ په چهارشنبې پیلېږي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم منلې چې د دوی دوه استازي د پاریس په کنفرانس کې وینا کوي خو ټینګار کړی چې له هیڅ لوري سره سیاسي خبرې اترې نکوي. له فساد سره د مبارزې د عالي ادارې چارواکي پر حکومتي ادارو انتقاد کوي چې له ادارې فساد سره د مبارزې په برخه کې خپلو مسؤلیتونو ته پام نه کوي. د دې ادارې رئیس عزیز الله لودین نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومتي ادارې په دې برخه کې لازم همکاري نه کوي.
زه خو داسې عقیده لرم چې د مکلفیت ګرد مقامات عادي ته متوجه ده چې د فرمانونو اطاعت وکړي که همکاري ونه کړو یوازې وراثت مبارزه فسادي اداري باندې نه کېږي چې دا ګسترده فساد په افغانستان کې د منځ یوسو.
خاغلی لودین د غراز پر لوی څارنوالی هم انتقاد وکړ چې د اداري فساد دوسیو په څېړنه کې ځنډ کوي. د پاکستان په جنوب لویدیځ او شمال لویدیځ قبایلي سیمه کې نن په چاودنو او حملو کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول. د خیبر ایجنسی په جمرود سیمه کې یو موټر بم چاودنې لږ تر لږه 14 کسان ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. چاودنه یو بس تمځای ته نږدې شوې چې مسؤلیت هم تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. له بلې خوا وسلوالو د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د ولایت د عامه اړیکو د دفتر مشر او د پولیسو دو افسران ووژل. حمله کوونکو خادم حسین نوري کله چې هغه خپل موټر په پارک کې دراو په ډزو وواژه. چارواکو ویل پر موټر سایکل سپرو وسلوالو کسانو د پیښې له ځایه د تیښتې په حال کې دو پولیس په ډزو ووژل او درېیم یې ټپي کړ. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. له بلې خوا وسلوالو د خیبر پښتونخوا ایالت په ایالت کې په یوې پوځي ارادې برید کړی چې درې عسکري وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه لکه مروت سیمه کې شوې ده. د راپورونو له مخې وسلوالو دغه پوځي اراده پر راکټ وشته ده. د پاکستان د تحریک طالبان ډلو د دغه حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ازبکستان ته په دوه ورځني رسمي سفر ځي. نوموړی به د دې هیواد له چارواکو سره د امنیتي او سوداګرۍ پر مسئلو خبرې وکړي. لاوروف به نن له خپل ازبک سیال عبدالعزیز کاملوف سره وګوري. تمه ده چې دوی به د ازبکستان د جنوبي ګاونډ افغانستان د حالاتو او دا چې له 2014 میلادي کال وروسته له دې هیواد د بهرنیو ځواکونو د یوې زیاتې برخې وتل به د منځنۍ آسیا پر امنیت او ثبات څه ډول اغېز وکړي خبرې وکړي. ایران د بشري حقوقو په برخه کې د دو ایرانی مخالفینو ته د جایزې د ورکړې له کبله پر اروپایي پارلمان انتقاد وکړ. اروپایي پارلمان په اکتوبر میاشت کې د عقیدې د ازادۍ لپاره د 2012 میلادي کال د سخاروف جایزه د بشري حقوقو مدافع نسرین ستوده او فلم جوړونکي جعفر پنایی ته ورکړه او د ایران د رژیم د فشارونو په وړاندې له سیاسي ازادیو د دفاع لپاره د دوی ازړورتیا وستهله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان رامین مهمان پرست پرون دغو ایرانیانو ته د جایزې ورکړه د اروپایي ټولنې سیاسي اهداف بلغې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په سوریه کې په وروستیو ورځو کې په ناڅاپي توګه د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. بان په یو لیکلي بیان کې ویلي چې هومس ته څیرمه له اقرب کلي په ډله ییز توګه د ملکیانو د وژنې او پر ځینو سیمو د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د توغولو راپورونه ورکړل شوي دي. په بیان کې راغلي په دمشق کې د کډوالو پر یو کمپ هوایي بمباري چې د ګڼو فلسطینیانو د وژنې سبب هم شوې د ژورې اندېښنې وړ ده. او د رومانیا ولسمشر تریانان باسیسکو خپل سیاسي رقیب ویکتور پونتا یو ځل بیا د صدر اعظم په توګه وټاکه. د غیلان به هغه اندېښنې لري کړي چې د دوه سیاسي مشرانو ترمن د اختلافاتو د دوام له امله د حکومت د ثبات په اړه راپورته شوی وي. داود د سات مهم خبرونه.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د دې خبرې مجلې په دوام کې راپورونه لرو. فرانسې تایید کړی دی چې د افغان حکومت طالبانو او اپوزیسیون د ځینو ډلو استازي به په روانه اونۍ کې پاریس ته نږدې غونډه وکړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې میلیونونه ډالر د ماین پاکۍ پر پروژو لګول کیږي، ولې بیا هم یو زاړه ماین نن د ننګرهار ولایت په چپلیار ولسوالۍ کې لس ماشومان ووژلې؟ دا موضوع د ماین پاکۍ د یوې مؤسسې له مشر سره څېړو.
سیلابونه یا مثلا ماشومان څخه نچاودونه مهمان نقلی یا د نبول دایته تا چې تقل کف داسې یو خطرات پیښ کوي.
د کورنیو چارو وزارت په پلچرخي زندان کې د نه خوړلو اعتصاب تایید کړی، خو په دې کې پردي لاسونه ښکیل بولي. او د افغانستان په اړه په هرات کې د ایران د ستر قونسل څرګندونو د ولسي جرګې ځینې غړي په غوسه کړي دي.
دا رقم ازارات دی او قونسل لخلی نه چې هغه ډیپلوماتي زه فکر کوم ډیپلوماتیک اورپونو نه دا نه خبره ده. پله شپون د خارجي قواو په افغانستان کې د ایران او د پاکستان د مخ داخلي له وجې نه ده.
پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو چې کدي خبرې مجلې ته تر پای غوښ شي و به یوري. د ازادي رادیو مخامنه خبري مجله اوري. فرانسې پرون اعلان وکړ چې په دې اونۍ کې به د افغان حکومت چارواکي د وسلوالو طالبانو استازي او د ځینو نورو افغان ډلو استازي پاریس ته نږدې پخپلو کې وګوري. او په داسې حال کې چې ناټو ځواکونه له افغانستان وتلو ته چمتووالی نیسي، دوی به د افغانستان پر راتلونکو خبرې وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه څرګندونې کړي چې مهم ټکی اجمل اند اوروي.
د آر اف آی په نوم لوی رادیو سره د خبرو پر مهال د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورنت فابیوس چې هیواد یې خپل روسي محاربوي سرتیری هم د شنبې په ورځ له افغانستان څخه وویستل، وویل چې افغان ولسمشر حامد کرزي د دې غونډې د جوړېدو سره توافق ښودلی. فابیوس وویل د بیلابیلو ډلو ترمنځ له تیرو درې کلونو راهیسې په احتیاط خبرې شوې دي. د نوموړي په وینا کله چې غواړي سوله وکړي نو معمولا د هغو کسانو ترمنځ وي چې خپلو کې سره سلا نه وي او پر دې سربیره له یو بل سره خبرې هم نه کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه په دې اړه به بحثونه وي خو مذاکرات نه دي. د رویټرز خبري اژانس وایي د ولسمشر کرزي حکومت تر اوسه پورې په دې برخه کې پاتې راغلی چې طالبان مخامخ خبرو کولو ته چمتو کړي. د دې اژانس په وینا پاریس ته نشتې غونډه لومړنۍ داسې غونډه ده چې پکې د وسلوالو طالبانو استازي، د سولې د عالي شورا استازي او د پخوانی شمالي ټلوالي یو شمېر څیرې چې کلونه کلونه یې له طالبانو سره جګړې کړې برخه اخلي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم منلی ده چې د دوی دوه استازي د پاریس په کانفرنس کې وینا کوي او د کانفرنس برخوالو ته د طالبانو لیدلوری بیانوي، خو ټینګار یې کړی ده چې له هیڅ لوري سره سیاسي خبرې اترې نه کوي. افغان اسلامي اشانس ویلي چې شابودین دلاور او محمد نعیم د طالبانو پاستازي توپ په دې کانفرنس کې برخه اخلي. د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز چې دا غونډه یې جوړه کړې د مشر کامل ګراند ویلي دي چې غونډه به پاریس ته نږدې په یو پټ ځای کې د چهارشنبې څخه د جمعې تر ورځې جوړه شي او دا غونډه به د پردې تر شا غونډه وي. نوموړي د روټرز خبري اژانس ته ویلي د غونډې ګډونوال په انفرادي توګه راغوښتل شوي دي او نظر دا دی چې دوی آزادي او د تړلو دروازو تر شا خپلو کې وغږېږي. د کامل ګراند په وینا په غونډه کې شل تنه برخه اخلي، خو نوموړي د دوی د نومونو له ښودلو ډډه وکړه. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې تیر کال یو شمیر امریکایي او د نورو هیوادونو محاربوي سرتیري له افغانستان څخه ووتل او د یو شمیر سیمو د امنیت مسؤلیتونه هم افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شول. د پینټاګون یو وروستی رپورټ ښیي چې سږکال په اوړي کې چې په افغانستان کې د جګړې د زیاتېدو وخت وي، د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې کم زیاتوالی راغلی و.
په راپور کې مو واورېدل چې فرانسوي چارواکو تایید کړی ده چې په روانه اونۍ کې به د افغان حکومت چارواکي د وسلوالو طالبانو او د نورو افغان ډلو استازي پاریس ته نږدې په خپلو کې وګوري او د سولې په اړه به خبرې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر پرانیستل یو ګټور ګام بللی، خو ویلي دي چې باید له دې دفتر څخه د تبلیغاتو یا نورو اهدافو لپاره کار وانخیستل شي. د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د ملي امنیت شورا پرون پریکړه وکړه چې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانیستو په اړه د دوی لخوا برابره شوې طرحه به د قطر حکومت ته استوي. په دې اړه د احمد زبیر ژمن په راپور کې نور تفصیل واوري.
په داس حال کې چې د افغانستان حکومت په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو په هکله د دې هیواد له چارواکو سره د خبرو پیلېدو ته لیوالتیا ښودلې، د سولې عالي شورا یو ځل بیا ټینګار کوي چې دا به د طالبانو لپاره سیاسي دفتر نه وي. د سولې د عالي شورا غړي او د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د ملي امنیت د شورا هغه پریکړه ګټوره بولي چې ویلي دي د طالبانو د دفتر د پرانستلو په اړه به د قطر له چارواکو سره د یو موافقه لیک په لاسلیک کېدو خبرې وشي. خو ښاغلی قاسم یار له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې له دغه در څخه باید یوازې د مذاکراتو لپاره کار واخیستل شي.
د سولې بهیر او ملي پخلاینه باید د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت سره ووسی. دا خبره باید اخلال نه کړي، بل دا چې دا ادرس باید د سیاسي تبلیغاتو او نورو سیاسي فعالیتونو لپاره ونه اوسی، یعنی کوم سفارت یا نمایندګي باید ونه اوسی، بلکې یو داسې ځای به وي چې هلته تماس ونیول شي، دوی سره کینی او هلته مذاکره وشي.
د جمهور رئیس حامد کرزی په مشرۍ د افغانستان د ملي امنیت شورا د یکشنبه په غونډه کې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو په اړه په شرایطو او میکانیزم خبرې وکړې. په دې غونډه کې پریکړه وشو چې په دې اړه به د افغان حکومت لخوا جوړه شوې طرحه د قطر حکومت استول کیږي تر څو د دوړ هیوادونو ترمنځ لاسلیک کېدو ته چمتو شي. د قطر له بهیر څخه چې د امریکایي چارواکو لخوا پیل شوی و، د افغان حکومت یاد ملاتړ ته د افغانستان د سولې په بهیر کې د یو پرمختګ په سترګه کتل کیږي. خو د سیاسي چارو کارپو وحید مجدوی افغان چارواکي به په لومړي سر کې هڅه وکړي څو د قطر حکومت طالبان د افغانستان له دولت سره خبرو ته وهڅوي. نوموړی وایي طالبان په اوس وخت کې د افغانستان له حکومت سره خبرو ته چمتو نه دي او که افغان چارواکي په دې اړه ټینګار وکړي نو ممکن نتیجه ورنه کړي.
ګوره که دا د دې کار معنا دا وي چې طالبان لپاره دفتر هلته پرانیستل کېږي او هغوی کولای شي چې په هر چا سره چې دوی وغواړي خبرې کوي او هر چا سره چې ونه غواړي نه کوي. په هر صورت کې زه فکر کوم چې دا یو قدم، یو مثبت قدم دی، خو که شرط دا وي، د افغانستان د حکومت شرط دا وي چې دا دفتر پرانیستل شي تر څو چې افغان حکومت یوازې خبرې وکړي او افغان حکومت په اول سر باید هلته لاړ شي او دا مذاکرات چې هلته کېږي د افغان حکومت تر مشرۍ لاندې وشي. زه فکر کوم چې دا کار ناشونی ده او طالبان دا خبره ونه مني.
په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو خبرې په داس حال کې روانې دي چې ټاکل شوی پاریس هم په نږدې راتلونکي کې د یوې داسې غونډې کوربه وي چې د طالبانو استازي به هم پکې ګډون وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. افغان ولسمشر حامد کرزی نن د ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې د هغه ماین چاودنه په کلکه وغندله چې لس نجونې ووژلې او دوه نورې ټپیانې کړې. د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې خبر پانه کې د چپلیار چاودنه د افغانستان د خلکو د دښمنانو لخوا یو ایښودل شوی ماین بلل شوی چې په وینا یې په هغو کې یو شمیر وړ نجونې جنو چودلی چې په سیمه کې یو شمیر وړې جنې وجل شوی چې په سیمه کې د بوټو په ټولولو لګیا وي. د چپرهار ولسوال حاجی محمد صدیق ازادۍ راډیو ته وویل چې دا یو پخوانی وای ماین و چې د شوروي د اشغال د کلونو له وخته هلته پاتې و. ولسمشر حامد کرزي همداراز د ننګرهار والي ته لارښوونه کړې چې ډیر ژر سیمې ته یو هیئت واستوي او د دې پیښې په اړه له نږدې څېړنه وکړي. په افغانستان کې په لاسګونو د ماین پاکۍ مؤسسې شته چې له اوږدو کلونو راهیسې د ماین پاکۍ په کارونو بوختې دي او ادعا کوي چې میلیونونه ناچاودي مهمات او ماینونه یې ایستلي دي. خو بیا هم ولې دا ډول پېښې رامنځته کېږي؟ نوریاس نوري په دې اړه د ماین پاکۍ د ای ټي سي مؤسسې له رئیس کفایت الله ابلاغ سره مرکه کړې. ښاغلي ابلاغ د مرکې په سر کې دې پوښتنې ته ځواب ووایه چې سره له دې چې دا سیمه د ماینونو او ناچاودو مهماتو د خطر سیمه نه وه، ولې دا ډول پېښه پکې وشوه؟
اصلي مشکل دا دی چې ناچاودن مهمات د توپونو او راکتونو په واسطه د لرې وطن نه ایستل کېږي. نو په دې اساس دا خواه واره کېږي هر ځای کې، هر منطقه کې. نو په دې اساس ګرچې زمونږ ټیمونه تللي دي، هلته کارونه کړي دي، خو ځینې عوامل د دې باعث کېږي چې دا ناچاودن مهمات یو ځای نه بل ځای ته انتقال شي. یو دا دی چې ماشومان او ځینې کسان غواړي چې اوسپنه ټول کړي د دښتونو نه او راوړي د بازار کې خرڅ کړي. یو دا دوی نه پوهېږي چې دا خطرناک وسیله ده، نو په دې اساس دوی راولی بازار ته خرڅول لپاره. یو دوم دین ماشومان به غرونه په سر کې یا داسې ځایونه کې چې مثلا دوی تب راتک کولی شي، داسې یو ناچاودن مهمات چې ګوري هغه انتقالیي راولي همه اصلي یو ځای کې اچوي، نو دا د دې باعث کېږي چې انفجار وکړي. نو په دې اساس هر لویش د افغانستان دا ډېر مشکل خبره ده چې کولی شي دا مسد من پاکي هغه پاک کړي. هر شی چې دا مونږ سره مرسته کولی شي د خلکو همکاري.
هغه سیمې چې له ماینونو او له نشاودیدونکو وسایلو څخه پاک شوې دي، تاسو خلکو ته اجازه ورکوي؟ اما په دغه سیمو کې چې خطر د ماینونو او د نشاودیدونکو وسایلو شته، آیا دغه سیمې ته روسه پورې نه شوې نه دي؟
کوم راپور چې مونږ ته رسیدلی دی او کوم معلومات چې مونږ خلکو نه اخیستي دي، دغه په اساس مونږ ټول منطقې ماینونه او نشاودن مهمات هم پاک کړی دی او که پاک کړی نه نو سروې شوی دی او هغه شاوخوا په نه خشوي نه چې خلک هغه خواته لاړ نه شي. خو دغه یو مشکل دی چې یا سیلابونه یا مثلا ماشومان د دغه ناچاودن مهمان نقلی یو د نه بل ځای ته دا چې دقل کف داسې یو خطرات پېښ کوي.
تاسو یو اشاره وکړه چې د خلکو همکاري غواړي، تاسو دغه د عامه پوهاوي په برخه کې ستاسو د ماین پاکۍ مؤسسو څومره کار کړی او ستاسو ترمنځ آیا څومره هماهنګي موجوده ده چې خلکو ته په دې اړه باندې معلومات ورکړي؟
د ماینونو او ناچاودن مهماتو درسونه مونږه د مهاجرینو لپاره چې د پاکستان او ایران نه ستنېږي هغو لپاره مونږ درسونه تاسیس کړو او په سرحدونو کې مونږ هغو ته درس ورکړو تر څو چې دوی وپېژني دغه شیانو سره لاس ونه وهي. او دوهم په هر ولایت کې مونږ تقریبا د 5 میلیون نه زیات کسانو ته مونږ ترینینګ ورکړی دی او دغه شیان ورته ښیو چې مثلا دغسې نښه چې تاسو وینئ دا خطرناک شی دی او تاسو به هغه ته لاس مه ورولئ. نو دا خو دا ماشومان دي، نو دا همیشه دا د دوی په ذهن کې نه پاتې. او دا د غرون نه په کابل کې، په کابل ښار کې د غرون نه هغه د پرمان له خوا نه او د افشار د غره نه د ناچاودن مهمات کته کړي وو د ماشومان او باید دې شو چې ډېر کسان تلفات ورېدو. هلې ولې زمونږ روان دی اوس هم زمونږ ماین پاکي ټیمونه پېش ماسپښینه دوی ماین پاکي کوي، پس ماسپښینه په جوماتونو کې خلکو ته دا ترینینګ ورکوي او ښیي چې عکسونه د دوی ښیي چې دا شیان ډېر خطرناک شیان دي، دوی سره لاس مه ورولئ او سمدلاسه مونږ ته خبر ورکوي. د ماین پاکي مؤسسات هر ځای کې شته دی، تاسو هغو ته خبر ورکوي که هغو نه د حوادثو ریاست مبارزه د حوادث په هر ولایت کې دی هغو ته خبر ورکوي. نو هلې ځلې کېږي، خو افغانستان دغه داسې یو مشکل لري چې اکثریت د تعلیم نه بې برخه دي، نو په دې اساس دغه مشکلات وخت نا وخت رامنځته کېږي.
په افغانستان کې د ای ټی سی د ماین پاکۍ د مؤسسې مشر کفایت الله ابلاغ له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبری مجله اورئ. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړو به ایران د سرقنسل په هرات ولایت کې د ایران د سرقنسل وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. دوی پر افغان حکومت انتقاد کړی چې د ایران د مغرضانه څرګندونو په وړاندې چوپه خوله پاتې دی. په هرات کې د ایران سرقنسل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر موجودیت انتقاد کړی او دا یې هم ویلي وو چې د دوی په قنسلګرۍ د تېرې اونۍ حمله له مخکې نه پلان شوې وه. د هرات د سرحدي ولسوالۍ ولسګونه اوسیدونکو تېره اونۍ په ایران کې د یو شمیر افغانانو د وژنې په غبرګون کې مظاهره وکړه او د ایران قنسلګري یې په ډبرو وویشته. د موضوع تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
په هرات کې د ایران د سرقنسل څرګندونو د ملي شورا د ځینو غړو توند او جدي عکس العملونه راپارولی دي. دوی وایي چې ایرانی چارواکي باید د افغانستان په اړه خپل غیر مسؤلانه خبرې نورې ودروي. د ولسی جرګې غړي ګل پادشاه مجیدی په هرات ولایت کې د ایران د سرقنسل د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
د ایران مقامات د ولسمشر د ایران نیولې تر سفیران او قنصله پورې همیشه داسې اظهارات کوي چې افغانستان یو اشغال شوی هیواد دی. زه فکر کوم چې دوی باید د ډیپلوماتیک روابط چې د افغانستان همیشه د دوی په ادرس باندې د حسنی همجواري او د خپل ګاونډیتوب خبرې کوي، هغه دوی باید مراعات کړي. دا رقم اظهارات دی او قنصل له خولې نه چې هغه ډیپلومات وي، زه فکر کوم ډیپلوماتیک اروپونو نه د خبره ده. خپله شپون د خارجي قواو په افغانستان کې د ایران او د پاکستان د مخزخلې له وجې نه ده.
زموږ له زیاتو هڅو سراسره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران د سرقنسل د څرګندونو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په هرات کې د ایران سرقنسل د تېرې اکشنبې په ورځ یو خبري کنفرانس ته وویل چې د دوی پر قنسلګرۍ د قهرجنو مظاهرچیانو حمله مخکې له مخکې پلان شوې وه. د ایران سرقنسل رحیم محمدی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر موجودیت هم انتقادونه کړي او ویلي دي چې امریکایي ځواکونه په دې هیواد کې د ایران پر ضد خلکو ته روزنه ورکوي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې ځینې غړي پر افغان حکومت له دې عمله انتقاد کوي چې د ایراني چارواکو د بې ځایه څرګندونو په اړه چوپه خوله پاته دی. یو شمېر نورو ایراني چارواکو هم افغانستان یو اشغال شوی هیواد بللی او دلته د بهرنیو ځواکونو پر موجودیت انتقادونه کړي دي. شاوخوا لس ورځې مخکې د هرات لسګونه اوسیدونکو په ایران کې د دیارلس تنه افغانانو د وژلو او کورنیو ته د دوی د جسدونو د نسپارلو په غبرګون کې مظاهره وکړه. مظاهرچیانو د ایران د قنسلګرۍ لوحې وشلولې او د قنسلګرۍ ودانۍ په ډبر وویشته. د ایران سرقنسل دا هم ویلي چې افغان حکومت باید قنسلګرۍ ته د اوښتو زیانونو تاوان هم ورکړي. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان څو ورځې وړاندې وویل چې په دې مظاهره کې د قنسلګرۍ ودانۍ ته زیان نه دی اوښتی او په ایران کې د دیارلس تنو افغانانو د وژلو په اړه هم تحقیقات کوي.
د پلچرخي زندان د زندانیانو د غذایي اعتصاب او په دې اړه د زندان د چارواکو د څرګندونو په اړه راپور مو اوریده. قدرمنو اوریدونکو، دا د اوس په دې اړه راپور تاسو ته وړاندې کوو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې د څرخي پله زندانیانو غذایي اعتصاب کړی دی. د پلچرخي زندان یو شمېر زندانیانو له دې مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په لسګونه بندیانو د لوی اختر په مناسبت د ولسمشر حامد کرزي د فرمان د نه عملي کېدو په اعتراض کې اعتصاب کړی او خپلې خولې یې ګنډلې دي. خو د کورنیو چارو وزارت د زندانیانو دا ادعا ناسمه بولي او وایي چې د ولسمشر د فرمان په اړه څېړنې روانې دي او تر اوسه دوی لسګونه کسان آزاد کړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال معصوم میوند راپور راکوي.
د کورنیو چارو وزارت د څرخي پله په زندان کې د بندیانو اعتصاب تاییدوي، خو وایي چې دا ډول اعتصابونه د زندانونو د نظم خرابولو په خاطر د ځینو کړیو په لمسون کېږي. په دغه زندان کې یو شمېر بندیانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی د اعتصاب یو اساسي علت د زندانیانو د خوشي کولو لپاره د ولسمشر کرزي د فرمان نه عملي کول دي. خو د افغانستان د زندانونو لوی رئیس امیر محمد جمشید د دوشنبې پر ځای ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې فرمان پلي کول وخت اړتیا لري او په دې اړه د څېړنې روانې دي.
با بس د پلچرخی ته کار جریان داری کمیسون ارتا کار کهی دا سنه دا چه پیا او راست که طول اغا کسان چه مستحق دی خلاصیجی طول اصنا دی سلیل کهی گوری چه کم کسان مستحق دی اغا خلاصیجی دده کسان دستوری دی دوی تا ادایت ورکه و کهی چه داسو اعتصاب بکه چه دا زندان وضع خراب دغه نکاس پیدا کی.
شغلی چمشه دوی دلی اختر په خطر د ولسمشر د فرمان لمخي 1500 زندانيان آزاد سوي او د شاوخوا 400 د بند وخت رقم سوي دي. خو د زندانيانو ځنو استادو ویل چې ل 500 رهیس شاوخوا 1500 زندانيانو خلیه ګندلې او اعتصاب پیل کړي. د ولسمشر کرز خغواړي چې ژغه واوري
نفر پنځه څلوېښت نفر په څلوېښت نفر پورې او خپل بوخله باندې دي او پنځه څلوېښت ته رسېږي چې استفاده کړې دي ترڅو موږ راغلي دي چې پوښتنه کړې دي چې معلومات کړې دي چې چا کړې دي چا نه کړې دا کومندانو دا د بلاک کومندان له راغلي دي تقریبا پنځه ورځې کېږي چې په اوبه هم څاکه نه راکړي
دا سخت جمهور پرمان ور کړې دي د بنجان پر برابر باندې چې بنجان باید لاس هغه د په کمیسون دی یا پر ریاست ما بسنه کې تزاد شروع دي بنجان دوی نه شي چې بیچارهګان لري
خدا لمړی وار نه چې د افغانستان په زندانونو کې زندانیان احتساب کوي او ژغونه پورته کیږي بلکې تر دې مخکې هم دغه ډول پیښې تکرار شوي د راپورونو له مخې تر دې پخوا هم د بشر د حقونو ځینې ادارو او ملګر ملتونو په افغانستان کې د زندانیانو او زندانونو په اړه اندېښنې ښولې چې په خبره بشري حقونو ته درناوی نه کیږي دوسیې پر وخت نه څېړل کیږي او شکنجه کول یې لا هم بل ستونزه ده
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
زموږ خاکله ازادي راډیو اوري د مخام شپږ بجې او پنځه دقیقې دي په کوټه کې نن نامعلومو وسلوالو د بلوچستان د عامه اړیکو مرستیال مشر په ډزو وواژه وسلوالو پر دریو پولیسانو هم ډزې وکړې چې د دوی د نیولو هڅه یې کوله دوی یې ووژل او یو یې ټپي کړ په دې اړه نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میاخیل په راپور کې
نن سهار د کوټ شهر په منځ کې پر شارای اقبال سړک باندې او پارک ته چیرمه د محکمې یا کچاري مخې ته پر موټر سایکل سپرو وسلوالو پوری ولوړ پوری دولتي چارواکي او درې پولیس عسکرو باندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه پولیس عسکر او د عامه اړیکو د ادارې مرستیال مشر ووژل شول د کوټې د پولیسو یو مشر حامد شکیل په روغتون کې رسنیو ته وویل د بلوچستان د عامه اړیکو د ادارې مرستیال مشر خادم حسین نوري لکور په موټر کې د خپل دفتر پر خوا روان وو چې دوه موټر سایکل سپرو وسلوالو پر موټر ناببر ډزې وکړې او وتښتېدل خو کچارې ته نږدې چې دریو پولیسو د وسلوالو مخ ونیول نو پر هغوی هم ډزې وکړې چې د سنگین خان او رجب خان په نامه دوه پولیس ځای پر ځای ووژل او یو بل په ټپي حالت کې د کوټې نظامی روغتون ته یوړل شو خادم حسین نوري روغتون ته پر لاره سا ورکړه نو موړی هزارتو کم شي او چې تر وژنې سمدستي ورسته لسګونه خپلوان د احتجاج په توګه سړکونو ته راووتل او د نوموړي مړی له روغتونه د پولیسو د لوی قمندانۍ مخې ته کښېښو او ویویل خادم حسین ته د وسلوالو لخوا ګواښونه هم سوي وو خو حکومت یې د امنیت ساتلو لپاره محافظین نه وو ورکړي دوی رنګه وکړه چې تر څو پورې د نوموړي قاتلین وننیول سي او په راتلونکي کې د دوی د خلکو د هدفي وژنو د مخنیوي غوڅ باور ور نه کړل سي دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکړي پیښه په داسې ځای کې سوي چې یوې بلې خوا ته د ملیشا ځواکونو او پولیسو لسګونه سرتیري تل د امنیت ساتلو لپاره د تیارسۍ په حالت کې ولاړ وي خو دغو وسلوالو یو لوړ پوړی دولتي چارواکی او دوه پولیس په ډزو ووژل او د ځینو عیني شاهدونو په وینا وسلوالو موټر سایکل پریښو او په منډه منډه په بریالیتوب سره د پیښې له ځایه وتښتېدل د دغو بریدونو مسؤلیت تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی خو تر دې وړاندې په کوټه او شاوخوا سیمو کې لسګونه هزاره توکم شیعه مسلمانان وژل شوي چې سني وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی
او د هم د دې خبرونه ورستای راپور د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په ورستای او څو ورځو کې په سوریه کې د تاوتریخوالي پر ناڅا پیزیاتې دوه اندېښنه څرګنده کړي خغلی بان په یو لیکلي بیان کې ویلي چې همس ته څیرمه له اقرب کلي په ډله ییزه توګه د ملکیانو د وژنې او پر ځینو سیمو د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د توغولو راپورونه ورکړل شوي دي په بیان کې راغلی چې په دمشق کې د کډوالو پر یو کمپ هوایي بمباري چې د ګڼو فلسطینیانو د وژنې سبب هم شوه د ژورې اندېښنې وړ ده په دې اړه نور تفصیل فرشته جلالزی اوروي
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند ویلي د اونۍ په پیل کې د سوریه هما شرط نږدې د عقرب په سیمه کې په ډلهیز ډول د ملکي خلکو د وژل کېدو او د دې هیواد په ځینې سیمو د لری واټن شتونکو مزایلو د لګیدو په څیر د شدیدې اندېښنې وړ پیښو رپورټونه خپاره شوي د اپوزیسیون فعالان وایي چې د سیشن به پورز د جمهور رئیس بشار الاسد د علوي ګوند د پلویانو پر کلی په حمله کې لږ 200 تنه ووژل او زخمیان شول د مړو دقیق شمیر لا هم نه دی څرګند شوی د ناتو ځواکونو امریکایي قومندان د جمعې پورز اعلان وکړ چې د سوریه شمالي پولو ته څیرمه د ترکیه په خاوربه د پټرویچ راکټ ضد دوی د سکاوي ځای پر ځای کوي ځکه د سوریه ځواکونو د ترکیه پولو ته نږدې سیمو ته سکاټ راکټ ورشتي دي د ناتو په وینا د دې پلان هدف د سوریه د ګواښ پر وړاندې له ترکیه سره همکاری ده د ملګروم له تود عمومي منشي ویاند ویلي د پوځي الوتکو د بمباردونو او په ګرمیشتو سیمو د هلیکوپټرو د حملو زیات اسناد ثبت شوي دي د بشری فعالانو په وینا جنگی جټ الوتکو د یرموک په کم باندې حمله کړې چې لښ لږ 15 بشتنه چې په یو مسجد کې پناه اخستې و وژل سوې دي. د ملګرو ملتو د عمومي منشي بان کی مون ویاند وویل عمومي منشي پر ټولو خواو ژغ کړی چې د تشدد ټول ډولونه بند کړي. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون پر ټولو خواو ژغ کړی چې د تشدد له هر ډول څخه ډډه وکړي او د نړیوالو قوانینو لپاره خپل تعهدات په پام کې ولري. بانکیمون ویلی پر ملکی خلکو حمله او په ګڼ میشتو سیمو کې په بیساری ډول له قساوت څخه ډک پوځي عملیات چې ملکی خلک متاثر کوي جنگی جنایت دی. د سوریه د جمهور رئیس ویان دی لبنانی ورسپان ته ویلی چې په سوریه کې نه بشار لسد او نه هم مخالفین یو لوری هم جګړه نشي ګټلای. رویټرز اژانس وای تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سازمان یو شمېر ډیپلوماټانو او چارواکو هم ورته مسلې ته اشاره کړې او هم دا نظریه څرګند کړې.
دا د دې ماخمنې خبری مجلې وروستی راپور. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د بل یو